د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. زه بشیر غواخم او تاسو د مشال ریډیو په دې خبري غړی کې هر کله و 12 بجې دی او 12 څخه تر 2 بجې پورې په دې غړی کې تاسو بیلابل ریپورتونه وړاندې کوو. په تازه حالاتو مو خبرو مطبوعاتي کتنی هم د دې غړی برخه دی ونی ما مرکه هم درته په دې غړی کې خبرو. خو مخکې تر دې چې دا هر څه درته خبرو کوو د هر څه تور شو مجید بابر بتاستا خبرو نوڑانی کی
ستلی مشی لومبه د مشال د خبرونو سرټکی. گورنر خیبر پختونخوا وایي د قبایلی سیمو د انتظامی حیثیت د بدلون پریکړه به د قبایلو په خوخوي. د افغانستان پروان ولایت کې ځانمرګي برید سلور کسان وژلي او 19 نور ژوبل کړي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما وایي ناټو د ترهګرۍ پر ضد کلک اتحادي ملګری دی. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا گورنر چې د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د قبایلی سیمو د انتظامی حیثیت په اړه د جوړې شوې کمیټې غړی هم دی ویلي دي چې د قبایلی سیمو د آئینی او انتظامی حیثیت پریکړه به د قبایلو په خوښه کیږي. تېر ورځ په دې لړ کې د خیبر قبایلی سیمې سپین روبو سیاسي او د مدني ټولنې مشرانو سره د یادې کمیټې د ملاقات نه پس گورنر اقبال ظفر جګړه وویل
دا سی به هیڅ خبره نه چې کوم کې مشوره نه شوی. اکثریتي فیصله د ټولو اجنسونو چې کوم اکثریتي فیصله رااله با چې کوم کوم شونه موږ ورته لا په وزیر اعظم صاحب ته ورکړی شي. بیا به وزیر اعظم صاحب تاسو سره راکې تاسو باندې سم مسلط کولو ولا خبره نشته.
د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د سرتاج حدیث په مشرۍ کې جوړې شوې کمیټې په دې لړ کې د دینه مخکې د باجوړ مومندو رغزو او شمالي وزیرستان دورې هم کړې دي. د یادې سیمې د سیاسي او مدني ټولنې مشرانو هغه مهال یو احتجاجي مظاهره وکړه چې د انتظامیې لخوا ورته د اصلاحاتي کمیټې غړو سره د ملاقات اجازه ورنکړل شوه. نن د افغانستان په پروان ولایت کې په یو ځانمرګي برید کې لږ تر لږه سلور کسان وجل شوی دی. د پروان ولایت امنیه قماندان محمد زمان ماموزی نن د مشال ریډیو افغان څنګه ته ویلي چې دا برید په سیاګر 12 ولایت کې وشو چې 19 کسان پکې ژوبل شوی هم دي. دا غو په خبره د پیښه قربانی ولسی وګړي دي. تر اوسه پورې کومه وسوالې ډلې د دې برید ذمہواری نه ده منلې. د پاناما اسنادو افشا کېدونه پس پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ لخوا په بهرنیو هیوادونو کې جوړ شوو کمیانو کې د پټ دولت په اړه د څه ډول غلط کاری رد کړی ده. په دغو اسنادو کې د وزیر اعظم په څلورو بچو کې د لور مریم په شمول د دوو زامنو حسین نواز او حسن نواز نومونه راغلي دي. د مریم نواز په اړه ویل کېږي چې کېدای شي په سیاست کې د پلار جانشینه وګرځي. په دغو اسنادو کې راغلي چې د وزیر اعظم بچی په لندن کې جایداد لري چې د جنوبي امریکایي هیواد پاناما کې د یو قانوني خدماتو ورکولو کمنای په لاس اخیستل شوی. دغه د قانوني خدماتو ورکولو کمنای موسیک فونسکا د خفیه مالی ادارو او کمنیانو جوړولو لپاره خلکو ته خدمات ورکوي. خو تیر ورځ د پاکستان وفاقي وزیر اطلاعات پرویز رشید د نواز شریف د کورنۍ لخوا په دې لړ کې هیڅ ډول غلط کاری رد کړی ده.
غیر قانوني کام ان بچو نه نه کیا.
دوی د وزیر اعظم بچو هیڅ غیر قانوني کار نه دی کړی. دا غوی هر اساسه قانوني ده او په صحیح طریقه غټل شوی پیسو سره جوړ شوی او دغه اساسو پر مختک هم قانوني پیسو سره کیږي. د وزیر اعظم بچی دغه اساسو مالیه هم ورکوي نو دا یو غیر قانوني عمل نه دی. په دغه اسنادو کې د پاکستان سره د تړاو لرونکو 200 کسانو نمونه دي چې پکې وکیلان، ججان، پارلماني غړي او نور سیاستوال هم شامل دي. په افغانستان کې د ناټو نوی امریکایي کمانډان ویلي په 2015 کال کې سختو جګړو او د افغان ځواکونو درنو تلفاتو د ناټو د روزنې ماموریت لخند او ژوند سره مخ کړي. جنرال نیکلسن رایټرز خبري اجازه ته ویلي د سخت جګړې څخه ډک کال او افغان امنیتي ځواکونو تاوړېدلې درنې مرګ جوړلې د ناټو لخوا د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره جوړ شوی مهالويش لستونزو سره مخ کړي او موږ باید په دې برخه کې پر خپل ارزونو بیا غور وکړو. د امریکایي جنرال ویلي یوازې د افغان امنیتي کونو د درنو تلفاتو ستونزه نه ده چې د هغوی ځای ډکول او نوی رودل شوی کسان غواړي، بلکې افغان سرتیرو ټول کال په جګړه کې تیر کړ او روزنه یې پر ځای ولاړه وه. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي ناټو د امریکا د امنیتی پالیسۍ بنسټ او د ترهګرۍ خلاف جګړه کې مهم اتحادی دی. نوموړي دا څرګندونې پرون د ناټو له سیکرټري جنرال یانس سټولتنبرګ سره په واشنگټن کې تر لیدنې وروسته له هغه سره یو ګډ خبري کانفرنس کې وکړې. په دغه موقع اوباما وویل چې د او ستولتنبرګ په لیبیا کې د داعش پر ضد مبارزه کې د ناټو پر احتمالي رول او همدارنګه د اروپایي ټولنې سره د کډوالو په بحران کې د مرستې پر پلانونو خبرې کړې دي. پوځي قمندانان وایي عراقي ځواکونه د درنو هوایي بمبارو په ملاتړ د دې هیواد په لویدیځ کې د هیڅ خارګوټي ته چې د داعش د سختدلي د ډلې په ولکه کې وننوتي دي. په سیمه کې یو شمیر قمندانانو پرون وویل عراقي ځواکونه د هیڅ په شمالي سندو کې د داعش د وسلوالو د سیمې نه د وستو په عملیاتو بوخت دي او د دې خارګوټي د مرکز په لور پرمختګ کوي. د دې خارګوټي په زرګونو اوسیدونکو د سختې جګړې له کبله له خپلو کورونو تښتېدلي دي. راپورونه وایي پرون سهار وختي امنیتي ځواکونو د دې ښار یو شمیر ځایي کورنۍ نګدی کمپونو ته منتقل کړي. په سلګونو نور ملکی خلک له خارا پلی وتلی دي خو امنیتي ځواکونه اټکل کوي چې تر شلو زرو زیات ملکی خلک لا هم د جګړې په منځ کې سار پاتې دي. په امبار ولایت کې د هیت خارګوټې د داعش لپاره له ستراتیژي پلوه مهمه سیمه ګڼل کیږي. دا خار په عراق او شام کې د داعش ته وسلوالو ترمنځ د رسد پلاره پروت خار دی. او وروسته خبر دا چې آرمینیا خبرداري ورکړی چې له آذربایجان څخه په جلا شوې سیمه نوګورنو قرباخ کې نوې شخړې یوې بشپړې جګړې ته د لارې هوارولو سره سره دغه سیمه په یو خپلواک ریاست هم منلی شي. بلخوا باکو له بلتون غوښتونکو سره په جګړه کې د خپلو درو نورو سرتیرو د وجل کېدو پخلی کړی او خبرداري ورکړی چې په لومړۍ کرخه کې به خپل عملیات پراخه کړي. د مشال د خبرونو پای او اوس په تاسو ته د موسم حال او د کرنسو بې احمد الله وړاندې کړی.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 105 روپۍ 40 پیسې اخیستل کیږي او 105 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 103 روپۍ 50 پیسې او 119 روپۍ 10 پیسې. یو پاوند 143 روپۍ 50 پیسې او 149 روپۍ 10 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 70 پیسې او 28 روپۍ 50 پیسې. یو سعودي ریال 20 روپۍ 90 پیسې او 28 روپۍ 50 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 250 پیسې او 1 روپۍ 450 پیسې او 270 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خسته کیږي او 215 اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمه وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ په پیښور او بنو کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم 400 زیات نه زیات 26 ډیګری سینټی ګریډ، په بنو کې به کم نه کم 10 او زیات نه زیات 9 او په کوټه کې به کم نه کم 4 او زیات نه زیات 30 ډیګری سینټی ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او زموږ همکارانو درته خبرونه وړاندې کړل. په دې غړي کې به د نورو ریپورتونو ترڅنګ د دې ریپورتونو تفصیل اورو. د افغانستان په پروان ولایت کې 14 شوې ده. د قبلي سیمو د اصلاحاتو حکومتي کمیټي د خیبر ایجنسی ځینی ملکانو سره په داسې حال کې غونډه کړې چې سیاسي ګوندونو خپل احتجاج کې یو ځل بیا وغوښتل چې قبلي سیمې د خیبر پښتونخوا کې شامل شي.
طالب پنجاب له کمیټي را درمي دا نه وایي چې پښتانه یو ځای شي.
د جنوبی وزیرستان ځینو استادانو وی مظاهره کې وغوښتل چې حکومت دی قبایلی سیمو کې د سکولونو یا ښوونځي وو د بندولو پر ځای هلته خلک تعلیم ته وهڅي. د پوځي عملیاتو له وجې بې کورشو مسعود قبایلو د واپسۍ 14مه مرحله کې 2000 کورنۍ ستنول کیږي.
په خیر کې چیک پوسټ باندې د تګ د پاره د کرایې پیسې 1000 د سیم په مت کې ملاويږي او د دینه علاوه 25000 به دوی ته د واپسي ګرانټ هم ملاويږي.
ځینې نور رپورټونه هم را سره دي د مشال ریډیو سره پاتې شي. اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو .com باندې هم دا وسوریدل شي. دا وخت موږ سره په کابل کې زموږ همکار رحمت الله افغان د ټلیفون په کرخه ده. افغان صاحب سلام شه.
خیر اوسې تاسو او د مشال ریډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
خوشاله اوسې افغان صاحب. په پروان ولایت کې چې کومه 14 شوې ده کبدي اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
بلې، د پروان امنیتي چارواکي وایي چې نن سهار 10:30 بجې د دغه ولایت په سیاګد ولسوالۍ کې یو انتحاري حمله شوې ده چې له امله یې نږدې درویشت ملکیانو ته مرګ ژوبله وختي ده. د پروان امنیه قمندان محمد زمان مموزی نن ازادي راډیو ته وویل چې انتحار کوونکي پر موټر سایکل باندې سپور او تر اوسه پورې د انتحاري حملې هدف هم نه دی معلوم، خو په بازار کې ځان ته چاودنه ورکړې چې له امله څلور ملکیان وژل شوي او همدارنګه 19 نور ټپیان دي. ویل چې په ټپیانو کې ټپیان ملکي روغتون ته انتقال شوي دي. تر اوسه د دولت کومې وسله والې ډلې د دې حملې مسؤلیت نه دی اخیستی. د پروان امنیتي چارواکي وایي چې په دې اړه د دوی پلټنې روانې دي چې آیا د انتحار کوونکي هدف افغان امنیتي ځواکونه او که ملکیان.
سمه ډېره مننه افغان صاحب، ډېره مهرباني. اوریدونکو په دې اړه چې نوي معلومات راځي هغه هم تاسو ته وړاندې کوو. خو لکه څنګه چې تاسو په کابل کې زموږ همکار رحمت الله افغان واورېده چې د افغانستان په پروان ولایت کې په یوه چاودنه کې څلور کسان وژل شوي دي او لږ تر لږه 19 زخمیان دي. تر اوسه پورې چا د دې برید ذمواري نه ده منلې او دا یو ځانمرګ برید و.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو پرون د خیبر ایجنسۍ په لوړګي کې د سیاسي ګوندونو د احتجاج سربیره د قبلي سیمو د اصلاحاتو لپاره حکومتي کمیټې د ځینو ملکانو سره غونډه وکړه. دا کمیټې په بیلابیلو ایجنسیو ګرځي او هلته د قبلي سیمو د آئینی حیثیت د ممکنه بدلون په اړه خلکو سره سلا مشورې کوي. پرون حکومت پلوه قومي مشرانو قبایلو کې د اوسني نظام د ساتلو غوښتنه وکړه، خو د سیاسي ګوندونو مشرانو اف سی آر تور قانون وباله او خیبر پښتونخوا کې د شاملېدو خپله پخوانۍ غوښتنه یو ځل بیا تکرار کړله. فرهاد شینوارې په دې اړه نور حال درته وایي.
د ګل پورس د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف لخوا د فاټا د اصلاحاتو لپاره جوړ شوی کمیټه د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ کې د خیبر ایجنسۍ د لوړګي دوره وکړه او په سرکاري جرګه حال کې په وړومبۍ ناسته کې قومي مشرانو د پارلیمان غړو سره ولیدل او د فاټا د آئینی حیثیت د بدلون په اړه یې ترې نظرونه واخیستل. خو په دې ناسته کې د سیاسي ګوندونو مشرانو او خبریالانو له د ګډون موقع ور نکړای شو او سیاسي مشرانو ترې احتجاجن بایکاټ وکړ. په دې وډمبای ناسته کې قومي مشرانو د قبایلی نظام د برقرار ساتلو حمایت وکړ، خو بیا ځنې ولسی وګړو د پارلیمان غړو ځنې پلویانو د اف سی آر مخالفت وکړ. دینه پس خبریالانو سره یو جدا ناسته وشوه او په دې موقع د فاټا د اصلاحاتو کمیټې غړي او د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه وویل،
نو ان شاء الله د فیصلې تاسو په مشوره باندې بکی دا بالکل د واضح تور باندې ټول ته ویلي چې دا سه به هیڅ خبره نه چې کوم کې مشوره نه شوی، اکثریتي فیصله د ټول ایجنسونه چې کوم اکثریتي فیصله را لا با چې کوم کوم شونه موږ ورته لا په وزیر اعظم
په دې موخه موجود یو قومي مشر ملک فیض الله جان کوکی خیل خپل دریز مشال ریډیو سره صدا سے شریک کړ
چې تر کومه پورې آی ڈی پیز بحال شوی نیوی امن نیوی راغلی د نقصان ازاله نیوی شوی تر هغه پورې یو خبره تم تیار نیو. بس مونږ بالکل نه په صوبا کې شامل دي لغړو، مونږ خپل روایت رسم رواج لاندې یو کونسل غړو.
خو بیا د جرګهال نه بهر موجود خیبر سیاسي اتحاد یو مشر د عوامي نېشنل ګوند و دیدار عبدالواحد د پریدی خپل خیالات صدا سے سرګند کړل.
ریاست پاکستان د قبایلو له د انسانانو په نظر وکسي ولکب سنگ چې په ټوله دنیا کې دا یکی وا ټوکړو د انسانانو د وسیدو چې چتا خلکو له عدالت له تاګ لیاره نشته دی. بنیادی انساني حقوق د خلکو نشته دغه انسان په سترګ نشي کتل. موږ د خیبر پختونخوا حصہ چې نشو دي، موږ مسالې نه حل کیږي. موږ صرف یکی وا خبره کوو چې موږ خیبر پختونخوا کې شامل کو، په خیبر پختونخوا کې شامل شو، موږ صوبایي سملې کې نمائندګي حاصل شي، موږ له عدالت له رسایي حاصل شي، موږ له بنیادی انساني حقوق حاصل شي.
یاد دی وی چې د فاټا د اصلاحاتو لپاره جوړ شوی دغه کمیټه د نوړان د هم د باجوړ مومند او شمالي وزیرستان کورمه او ورغزو دورې کړي دي او د قبایلی ولس رائے راغونډې کړي دي. په قبایلی سیمو کې د سیاسي ګوندونو مشران د پارلیمان ځنې غړي وکیلان او زده کوونکي غوښتنه کوي چې فاټا دی په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړي شي. خو بیا ځنی قومي مشران د دې مخالفت کوي او د قبایلی نظام او د اف سی آر دفاع کوي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
اوریدونکو، پرون خبر ایجنسی ته د قبایلی سیمو اصلاحاتو حکومتي کمیټې د دورې په وخت د سیاسي ګوندونو هغه غړي غونډې ته ورپرې نه ښودل شول چې قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو غوښتنه کوي. له همدې کبله دوی احتجاج وکړ. دغلته ورغلي د خیبر پښتونخوا ګورنر اقبال ظفر جګړه وویل چې د قبایلی سیمو عیني حیثیت کې به تر سلا مشورې وروسته بدلون راځي، خو د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد وایي د کمیټې یوازې د حکومت تنخواداره ملکانو نظرونه اخلي چې د اف سی آر په حق کې دي. د دوی خبرې به واورو.
شاوسین شینواری منوم دی د عوامي نسل پارټۍ د خیبر ایجنسۍ صدر یم. څومره سیاسي ورکرز چې هغه یې د حل نه راپورته کړ او بهر یې راوېستو چې دا د ستاسو لپاره دا پروګرام نشته، دی تاسو له به مونږ په اخر کې موکار کوو، مونږ ټول یې په دې خبره باندې تقسیم کړو. مونږ مشترکه موقف دا دی چې ګو اف سی آر د مکمل تور باندې ختم شي او قبایل او د قبایلی خاوره د خیبر پښتونخوا حصہ وګرځول شي.
زما نوم اسد افریدی دی او قومي وطن پارټۍ سره مې تعلق دی. مونږ سره رویه چې دا د ایڈمنسٹریشن دا بالکل غلط وا. مونږ د دې شدید مزاحمت کوو، مونږ بایکاټ اعلانم کوو د دې مذاکراتو نه.
زما نوم تاج محل افریدی دی، د فاټا لیر فورم وایس پرزیدنت یم. نه کټاله پنجاب له کوم چیرې درمي دا نه وایي چې پښتانه یو ځای شي.
زما نوم حسین افریدی دی. نن مونږ دلته د فاټا ریفارمز کمیټې میټینګ ته راغوښتي شو، په سرکاري توګه راغوښتي شو. کمیټې سره خبرو کول د نه پرې خودل ته خصدارو راته پوره یو هغه درول او دیوال راته جوړ کړو چې تاسو د دې نه مخکې نشئ تللی. او مونږ دلته نه په زور باندې د ککولو وی غورځولو په وهلو کوشش را باندې وکړو، په پکونه را باندې ونیول او بالکل د نه پرې کېږي ګټونه را بند کړي دي. د نه دوی خپل د زاړه مشران کې نه ولي هغه سره خبرې کوي، د هغه رائے اخلي. زمونږ د سیاسي خلکو رائے دوی نه اخلي او خپل د خپل مرزي رائے دوی اخلي. مونږ ته دا قابل قبول نه دي. مونږ پر زور مزاحمت کوو او مونږ احتجاجن د دوی نه واک اوټ کوو.
زما سید کبیر نوم دی او د جمعیت علماء اسلام رهنما يم. نو ډیر د افسوس مقام دی چې نن مونږ ټول سیاسي لیډران او مشران د خیبر ایجنسی او د فاټي مشران د سیاسي قیادت ټول موجود دي او هغه ته درنه د تک اجازه نه ملاويږي. نو په دې باندې مونږ ډیر د غم او د غوسه اظهار کوو.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سباندې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوې دي. د بنیادی بشري حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
دغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکومرانی منلنه.
په دغه قانون کې څه دي؟
د سیکشن 1 نه راوخلا، 64 سیکشن دي. دا ټول غیر آئینی، غیر قانوني او غیر اسلامي دي.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ ورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.
روزونکو، تاسو زموږ غغله مشال ریډیو وري. پرون د دوشنبه یا ګل پروز د جنوبی وزیرستان زینو سادانو په ډیر اسماعیل خان کې د وی مظاهره په کولو سره له حکومت غوښتل چې قبایلی سیمو کې د سکولونو په دې نامه نه بندي چې هلته زده کوونکي کم دي. دوی وویل حکومت دا اعلان او پالیسی سم نه ده او په کار ده چې په قبایلی سیمو کې خلک تعلیم ته وهڅول شي ترڅو د سکولونو بندولو ته ضرورت پیدا نشي. سیلاب مسعودی په اړه رپورټ لري.
د دریم په 13 ورځې د شلي وزیرستان وانه نیمه قبایلی سیمو درزنده او جنډولا استادانو په ډیر اسماعیل خان کې د احتجاجي لاریون او د مطبوعاتي غونډې په موخه د فاټا سیکرټریټ له طرفه د تعلیمي ادارو د ریشنلایزیشن پالیسی په سختو ټکو کې وغندل او راټلا. دغه استادانو زیاته کړه چې دغه پالیسی په وجه قبایلیون بیروزګار په زرګونه طالب علمون دے تعلیم نہ بے برخے پاتے شی پدا موقع زن استازان مشال ریڈیو تا پدا رنگ و جاگے دل
کسان جلا نہیں خبر کو مجھے میں پریس کانفرنس ہموں کو مظاہرہ مہم وقتلا دیکھ باندے دکم ریشنلائزیشن پالیسی راگے پر ایجوکیشن کے دفعات ہے پس ایک ٹریٹ لفا ہے دا پالیسی نہیں منو دوستا پکار دے دیتی ہے اگر نور سکولی میں رہا کی پاس اسی کم روان سکولی میں دی آرام ختم ہے دادا ما شمال ہوں دا تعلیم قتل دے عبدالہ نویال بیتنائم میں جندو دے سمس کم ہے کہ جاجی ہوں نو سکھا دے باہی سے ہوں چھے کھا دے پیدا پیٹ میں طرف آئے ہوا دے ریشنلائزیشن پالیسی آگلے لاچہ دے مل دے ما شمال ہوں تعلیم قتلی ہم بولی تعلیم سیاری بہت کوئی سنت بنی منا رکھنا او بلوار کہ مل ما شمال ہوں تدبیر کلم او کتاب ور کی او پکی دینا مجبور ہے چھتو پک روا
دے استادانو دے دگی احتجاج نامی چھ دے سفران دے قائمہ کمیٹہ استر مشر مولانا جمال الدین مسعود خبر کا آغوش ساوویل واروی زنے
کاتا سکرتیر تا میزا دے دے رشنائزیشن مخالفت حکلائی دائی یو رشنائزیشن پر دی طریقہ سرا دائی چھ دے تعلیمی میں یا رشتہ سی سوزون دے دے پابند سی چھ دے دے جب ٹیکا وی دے دے وہ میس خیمائیت تی اور یو دا سی رشنائزیشن دائی چھ دے دے وچ گیزی دے میزا کولینا ختماوی نکارے ختماوی لہذا دے دے میز کا زبردست مخالفت حکلائی دائی اور دا دے دے پر امانی ہننا ہاں دے 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 چلون سارا ہی اور دے دے چھنا میز ہم مخالفت کری
دا غو استازانو غورا وکڑا چکا دے دو جغ اکومتی لیا دے فاتا سیکرٹریٹ چارواکو ونا اور دا دوی با بیا پا غٹ اتجا جلاس پوری کی سیلاب ماسود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
د مشال ریڈیو د نه د ورځی 19 پروګرامونه
پام کوا
په پاوکم یول سبجو
د ځوانانو غږ
په یوانیما بجا
د کرخی په غاړه
په 8 منټه د پاسا 2 بجو
د مشال ریډیوي مجله
په 3:30 بجو
سروي
په 4:30 بجو
اردن کو تاسے زمغل مشال ریڈیو چخور دا نیما قبائلی سیمی ایف آر بنو سین تنگی اسیدون کی کڈوال وای چې تر اوسه پر حکومت دوی د جګړې یا پوزی عملیاتو متاثرین نه دی بللی دو دوی په خبره له همدې قبل اور سره مرستې هم نه کیږي دا خلک د بنو په سین تنگی او په شمالي وزیرستان دواړو کې جایدادونه لري دوی له حکومت غواړي چې په بیکور خلکو کې وشمرل شي او د بیا بحالۍ لپاره د ورسره مرستې وشي عمر دراز په دې حقله رپورت راوړي
نیم قبایلی سیمه فربنو سین تنگ او سیدون کې وای کله نه چې شمالي وزیرستان کې عملیات پیل شوي او خلک یې بیکوره شوي نو دوی هم د غلطانه د عملیاتو په وجه بیکوره کړي چې د تیر یو کال نه زیاتې مودې راهسه خپل سیمه نه بهر ژوند کوي خود دوی په وینا لا هم دوی نه کډوال منل شوی او نه هم ورسره هیڅ مرسته شوی دغه خلک چې فربنو کې سینتانګا او شمالي وزیرستان کې په شوال کې آبادی د دوی په وینا خپل سیمو ته هم نستانوي د فربنو سینتانګ یو مشر خیال محمد وای د خپل سیمو نه به کور شوی خو ورسره هیڅ مرسته نه کیږي
وزیرستان پرشن و اغه وخت نه میډ ور کړی می شاید قسمه امدا ته حکومت تر په نه ملاو شو وینم راست سره تاسو او دا غرم سره غرم ته میډ او وخت راوی د جنی خل په علاقه کې پدا کې می رو وساګا د په باندې کې څه په مروات کې د سناری د پرشن و هو دا غرنه ته حکومت څخه وای و چې کی خبر د میډ در تعلق دا شاول ته شاول نه داس په لامن په افغانستان داس پر بدل سولې ګرنګ تنبیا دونی ور ور شاول کوم څه په دې ګاډي کې سوري خپل وطن مې نه پاس ترګه خو ورتلای نه
د سیمه یو بل اوسیدون کې عجب خان په دې اړه وایي
کمالی خلم راست کرتا ملاو شوی دی و داد وام کل چڑاو دای چه کی ما خبرات دوی دوینا و رکری پرتا پرتا ندلی و جنی خیل تا بسر باداری و دا کریه غامار شا دلنا لگا ولی دی ویس ایس مراستا نرتا ملاو شوی جرگی خم داد وام کولا سرا تیر دی مرچی مرچیم دخل کری و خواب یا و پاس روغلی
میر محمد وی شمالی وزیرستان شوال که هم عملیات رواندی او فربنو سین تانگی نای هم بیکورا کری خو څوک هم تپوس نکړي
ترته شاول نار ورکړي دا صادر ملداسه پر بازار کړی دل په باني کې پالکا کې سن څنګه تم نه پریږي او قسم ده درخواسته چې خلوص هم کوو ټکټرون چلای پابند کبیلې نشو خپل دعا کول اساس شي چې دا تکلیف دا واسه تامین کوي او معنا دا نه نیاسي ولا غل لا سرټي اوند خبره اسنو شي معنا دا غاسه ترپل کې دی پالا کې چې زاله یې غون ولا تي چې ویری دا خپل انو شي اې سم دات نه دا سره پوسم لار ورونی په یو ولا کا خپل پرېږي
کلامو چې په دې اړه د فاربنو نیم قبایلی سیمې مرستیال پولیټیکل ایجنټ اشفاق خان نه وپوښتل نو دوی وویل
دې کې موږ خپل کوشنونه جاري کړي دي چې دې ته موږ ورکو کړي کنه ډسپلیس پرسنس دا خو د اکارډنګ ټو ګورنمنت پالیسی په توګه ورکو چې ګورنمنت پالیسی صحیح د ډسپلیس پرسنس باندې کی نو هغه به کیږي دا غوښنه اور نه باوی کم دغه نشي کېده ټیک ده خپل کوشنونه موږ شروع کړو واقعا دا تور باندې چې دې ته فیسیلیټیز ملو چې کم دی کوم کول غواړي حالات سو پوری کلیرنس نه ملو شوی کنه نو هغه پر پولیس سره شوی نو ان شاء الله امید لرو
دا یادونه ده چې فاربنو دغه خلک شمالي وزیرستان شاوال او نیم قبایلی سیمه سین تانگا کې جایداد لري او آباد شوي. سمودا وړاندې شمالي وزیرستان انتظامی ویلي ول چې شاوال کې لا عملیات نه دي پیل شوي او کلا چې دغلته د عملیاتو نه خلک بے کوره شي نو دوی ته به هم مرستې شروع شي چې د روان کال فروری میاشتې نه په شاوال کې بقاعده عملیات پیل شول او خلق د سیمې نه کډه شول خو یاد خلق یلمن دي چې لا هم د دوی مشکلاتو ته پاملرنه نشته عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپغو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویش کلو هرسا او لنډو سپو دولس زره یو سلو دیرش دیارلس زره پنځه سوه اتیا اوولس زره اته سوه اتیا او پنځلس زره اووه سوه شپېته کلو هرسا اوریدلی شئ.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. اوس هم د جنوبی وزیرستان د کډوالو په اړه تاسو ته یو مرکه درورو. د جنوبی وزیرستان د رجسټرډ مسعود قبایلو کډوالو د واپسې درېمه مرحله پیل شوې ده. د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو د نظم اداره اف ډی ایم د جنوبی وزیرستان ایجنسی افسر سید عمر مسعود وایي چې خواوشه وزره کورنۍ په دې مرحله کې خپل سیمو ته سول کیږي. دغه په خبره په خیرګي چیک پوسټ په تلونکو کډوالو ته زینو سامانونه او نقد پیسو ورکولو بندوبست شوی دی. نوموړي سره زموږ همکار سیلاب مسعود مرکه کړې ده. په سر کې ترې د بیکور شو خلکو د واپسې د دې مرحلې په اړه نور تفصیل غوښته.
کما د واپسی مرحله دو د دیارلسم مرحله دو د جنوبی وزیرستان مسعود کډوالو دنا مخش دولس مرحله تر شوی دی. اندراج شروع دی په پی کمپاوند شه دا د سلیرويشتم تاریخ نه شروع شوی دی. اندراج نن اخرینه ورځ دو په ضرورت و کدی شي دغه ښه بیا یو چوش په مزید هم خلک ته موقع ملاو شي.
دغه مرحله د پارا تر اوسه پر سمرا کورانو اندراج کړای دی.
تر اوسه پر وزره خندانونو اندراج کړای دی د واپسی د پارا دا په وزرانه چې د پاسا خندانونه اندراج وشي نو دا خندانونه به ان شاء الله واپس لګو.
دا کورنۍ به کله د کوم ځای نه روانېږي؟ آیا داسې سیمه کلی او کورونه هشتا دی چې کوم ته قبایلون په دغه مرحله کې شي په اول ځل ورلېږدول شي؟
دا کډوال چې کم دی دا به ان شاء الله د خیرګي چې کم زمونږ د اف آر او د ډیسټریکټ ټانک منځي خیرګي چک پوسټ د دې زینواد د یولسم تاریخ نه ان شاء الله دا کډوال خپل خپل علاقې ته روانېږي. اوس پورې چې کم زمونږ د جنوبی وزیرستان مسعود ایریا درې تحصیلونو ته خلق تلای و په دې کې نوی علاقې چې دا دې ځلی کم خلک ورته واپس کیږي په دې کې لدا تحصیل مکین تحصیل هم پکې شامل دی. دا بالکل نوی علاقې دی او دې ته په اول ځل باندې د کډوالو واپسي بکیږي.
د واپس تک په وخت باندې د قبایلانو سره کومې شګړې کیږي؟
دا کډوال چې کله ځي نو دې ته په خیرګي چک پوسټ باندې د ترانسپورټ یعنی د تګ د پاره د کرایې پیسې لس زره د سیم په مت کې ملاویږي او د دې نه علاوه پنځه ویشت زره به دوی ته د واپسي ګرانټ هم ملاویږي. هغې نه علاوه چې دوی کله واپس لاړ شي نو هلته به دوی ته غیر خوراکي شیونه تامبو ټول کیټ ورته به چې ګمټه دا به په واپسی کې ملاویږي. چې کم رجسٹر خاندانونه دي هغه تباش پګ میاشته راشن هم په واپس ایریا کې التا ملاویږي.
پسیما کشید دکر که جنو علا تو پواجا یوش میر کبائلیون مزور شوی دی. آیا دا مزورون با هم پا نظر که ستل شی؟
دا اول زل دای چه مونگ پا کم که دا پروگرام شروع کرده دای چه کم مزور خلق دای اغی تبا انشالا اغی چه کم ضروریاتی لکه مثال که طور پر ویل چیر دا با مونگ پا کم که ورطا یخوی و چه کم مزور خلق دا اغی تبا پا کم که دا شوینا ملاویگی چه دا زن سر اخپل اخپل علاقه تا واپاس یوسی.
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو تاسو مشال ریڈیو اورئ د خبرونې نیمه کې دولس نیمې بجې دی. راځي له مجید بابر د خبرونو لنډیز وره.
د خیبر پختونخوا گورنر چې د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د قبایلي سیمو د انتظامی حیثیت په اړه د جوړې شوې کمیټې غړی هم دی ویلي دي چې د قبایلي سیمو د آئینی او انتظامی حیثیت پریکړه به د قبایلو په خوښه کیږي. تیر ورځ په دې لړ کې د خیبر قبایلي سیمې سپین روبو سیاسي او د مدني ټولنو مشرانو سره د یادې کمیټې د ملاقات نه پس گورنر اقبال ظفر جګړه دا خبره کړې. نن د افغانستان په پروان ولایت کې په یو ځانمرګي برید کې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي دي. د پروان ولایت د امنیه قماندان محمد زمان ماموزی نن د مشال ریډیو افغان څنګه ته وویل چې دا برید په سیاګر دولتوالۍ کې وشو چې نولس کسان پکې ژوبل شوي هم دي. د هغه په خبره د پیښې قربانیان ټول ولسي وګړي دي. تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې د دې برید ذمواري نه ده منلې. د پاناما اسنادو افشا کېدو نه پس پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ لخوا په بهرنیو هیوادونو کې جوړو شوو کمپنیانو کې د پټ دولت په اړه د څه ډول غلطکاري رد کړې ده. په دغو اسنادو کې د وزیر اعظم په څلورو بچو کې د لور مریم په شمول د دوو زامنو حسین نواز او حسن نواز نومونه راغلي دي. په افغانستان کې د ناټو نوې امریکایي کمانډان وایي په 2015 کال کې سختو جګړو د افغان ځواکونو درنو تلفاتو د ناټو د روزنې ماموریت لخند او ځن سره مخ کړي. جنرال نیکلسن رایټرز خبر ایجنسی ته ویلي د سختې جګړې څخه ډک کال او افغان امنیتي ځواکونو ته اوړېدلې درنې مرګ جوړلې. د ناټو لخوا د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره جوړ شوی مهالویش لستوندو سره مخ کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي ناټو د امریکا د امنیتي پالیسۍ بنسټ او د ترهګرۍ خلاف جګړه کې مهم اتحادي دی. نوموړي دا څرګندونې پرون د ناټو له سیکرټري جنرال یانس سټولتنبرګ سره په واشنگټن کې تر لیدنې وروسته له هغه سره یو ګډ خبري کانفرنس کې وکړې. پوځي کمانډانان وایي عراقي ځواکونه د درنو هوایي بمبارو په ملاتړ د دې هیواد په لویدیځ کې د هیڅ خارګوټي ته چې د داعش ته سخت دریدې ډلې په ولکه کې ورننوتې دي.
اوریدونکو مجید بابر تاسو ته د خبرونو لنډیز ووایه. تاسو مشال ریډیو ورې اوس به زموږ همکار رابی اکرم خان تاسو ته د پاکستان د نن ورځې د ځینو رسپانو د ادارې غټ کې وای.
ایکسپریس رسپانه خپل ادارې کې لیکي خیبر پختونخوا گلګت بلتستان او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې درې ورځې راسي روان بارانونو کمه تباهي کړي. دا ویل به غلط نه وي چې اعلی چارواکي د موسمونو د بدلون د خطر ادراک نه لري. ادارې ساتوي د بارانونو او د سیلابونو بربادیانو په وخت مخنیوي لپاره سکه دیشول پاغي کې اعلی چارواکي وفاقي وزیران سېنټران او ټول صوبایي حکومتونه په یو منصوبه بندي جوړولو کې پاتې راغلي دي. کدوی سې اقدامات چت کړي وي نن به اولس مشکلات او تباهي ښکار نه وي. ادارې مخکلي کې سوال دا پیدا کیږي چې بارانونو سیلابونو د تودو غرزیدو د پولونو او د لوی سړکونو بربادۍ د مخنیوي لپاره اعلی چارواکي به کله سوچ او فکر نه کار اخلي. ادارې په وینا المیه داده چې د بارانونو او سیلابونو د نقصاناتو دایره کمولو لپاره هیڅ منصوبه بندي نشته. ټول هلې ځلې د بارانونو او سیلابونو نه پس شروع کیږي. ادارې وايي ماهرینو د موسمونو تبدیلیانه په تهذیبونو خاتمه ګرځولې دي. سمندر کراچۍ په شمول سین بلوچستان کې ځمکنی ولې ټیویلونه د سمکې لاندې د خوګو او ذخیرې په ختمېدو دي. قیمتي انساني ځانونه د بارانونو او سیلابونو لوجه ختمیږي. ادارې اخیری کې دي چې د دې هر سمخنیوي لپاره منصوبه بندي به کله کیږي. د سیلاب د اوبو لپاره به ذخیره کله جوړیږي دا وخت د سوچ کولو دی. کینه وخت په تیروي او دوی به هیڅ نشي کولی. په همدې موضوع مشرق رسپانه خپل ادارې کې لیکي یقینا د قدرتي آفتونو مقابله کول د انسان د وسه بهر ده. خو خیبر پختونخوا کې په خاص توګه او بیا په نور ملک کې بلمون بارانونه او د سیلاب تباکاریانې څه حالات لوجه دي او څه زمونږ لوجه. ادارې وایي د حکومتي ادارو لخوا د سیلابونو او بارانونو د تباکاریانو مخنیوي دوبی لپاره ستیاری په نظر نه راځي. ادارې وایي د موسم زیاتوالی او قدرتي حالات د نقصاناتو وجه جوړیږي، خو که منصوبه بندي شوی وي نو مخنیوی یې کیدی شو. ادارې لیکي د بارانونو له وجه زیاتره غریب ولس متاثره شوی دی، باید چې د دې کومک وکړی شي او د چا کورونه چې متاثره شوي دي هغې ته کورونه جوړولو لپاره بغیر د سزنډه معاوضه دې ورکړی شي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د کلنګ اخیستونکي د ټلیفونونو سلسله بندولو لپاره خپل افغانستان ته د تلو خبر ورکړی دی. ادارې په وینا چې خیبر پښتونخوا کې د امن امان سخت حالاتو نه صرف قیمتي انساني ځانونه اخیستي بلکې د صوبې معیشت یې هم متاثره شوی دی. دا شان په سړکونو د جرمونو شرح کې هم اضافه شوې ده او په داسې حال کې د کلنګ اخیستونکي ټلیفونونه د بې اطمینانۍ وجه جوړیږي. ادارې اخره کې لیکي په کار ده چې صوبه او وفاقي حکومت د دې مخنیوي لپاره جامع او کوټلې منصوبه بندي جوړه کړي چې ولس د امنیت احساس وي او سرمایه کار په اطمینان خپله پیسه ولګوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې وخت رارسېدلی دی. کمیټی ټو پروټیکټ جرنالیسټ چې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره کار کوي په خپل یو رپورټ کې په پاکستان کې خبریالانو ته په ورپېښو ستونزو اندېښنه ښودله. دوی وایي د پاکستان حکومت باید د خبریالانو د ژوند خوندي ساتلو لپاره لا نور ډېر کار وکړي. بلخوا فارن پالیسي مجلې افغان میرمنو ته په مخ کې پرتو مشکلاتو باندې لیکنه کړې او د هغوی د حقونو په خوندی ساتنه یې زور راوړی دی. په لیکنه کې راغلی چې افغانستان کې د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو په اړه قانون ډیر کمزوره دی او کوم چې شته دی هغه هم نه عملي کیږي. د دغه دواړو لیکنو مهمې برخې فرخنده اسد درته وایي.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې یا کمیټی ټو پروټیکټ جرنالیسټ په خپل یو رپورټ کې وایي په پاکستان کې میډیا او خبریالان له ګڼو امنیتي ستونزو سره مخ دي. د عیسویانو د اختر یا ایسټر په ورځ په لاهور کې په یوه بمی چاودنه کې تر اویو پورې کسان وژل شول. د دغه حملې ذمواري منونکي ډله جماعت الاحرار وایي دوی به په دغه هیواد کې میډیا او خبریالان هم په نښه کوي. په پاکستان کې د ترهګرو ډلو لخوا میډیا ته داسې نیغ په نیغه دړکې ورکول څه نوې خبره نه ده. سی پی جی وایي دوی په دغه هیواد کې د جرنالیسټانو د امنیت په اړه سخت اندېښمن دي او په تیرو دوه کلونو کې د وزیر اعظم نواز شریف سره هم په دې اړه خبرې کړې دي چې باید په دغه هیواد کې د خبریالانو امنیتي مسلو ته پام وکړي. سی پی جی وایي په دغه هیواد کې خبریالانو ته نه یوازې د ترهګرو لخوا دړکې ورکول کیږي بلکې د ځینو سیاسي ګوندونو، جنایتکارو، جنګسالارانو، پوځ او استخباراتي ادارو لخوا هم خبریالان ځورول کیږي. په کومه ورځ چې د لاهور په خوشوا هم په هغه ورځ په کراچۍ کې مظاهره چانو په خبریالانو گزارونه وکړل او د یو نیجی ټلویزیون گاډی ته هم اور واچو. د دغه مظاهره چانو وینا وا چې میډیا دوی ته کم کوریج ورکړی دی. په پاکستان کې خبریالان وایي ریاستي او غیر ریاستي ادارې غواړي میډیا دې د دوی د خوخي ریپورټینګ وکړي او په داسې نه کولو سره میډیا د مختلفو امنیتي چیلنجونو سره مخامخېږي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي د 2015 کال د مارچ په لسمه نیټه په افغانستان کې قهرجنو مظاهره چانو یوه جنۍ پر خونده ملکزاده پردې وجله چې یو ځایي امام په هغې د قرآن پاک د پاڼو د سوځولو تور پورې کړ. اوس چې د دغې پیښې یو کال پوره شو، دغه هیواد کې د ولسي مظاهرو وروسته حکومت د هغې په وجنه کې د ککړو کسانو د نیولو کار تیز کړ. افغان حکومت وایي د دغه پیښې پوره پلټنې به کوي. فارن پالیسي لیکي د فرخوندې په کیس کې انصاف نه کېدل نه یوازې د هغې له کورنۍ سره زیاتې دي بلکې دا افغان میرمنو ته هم دا پیغام ورکوي چې د دوی د حقونو د خوندي ساتلو په اړه قانون ډیر کمزورې دي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا د ویداري غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم افغانان
څو غاړي به شک چوک
ډیره سخت راغلي کیره هر څه ته
دوستو کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابه د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو او یو د مشال ریډیو خبرونه په mashalradio.com باندې هم دا اوس تاسو خبريږي تاسو کول شي لاغزه هم واره د جرمنی وی ورسپړنې او د امریکا د تحقیقاتي ژورنالیزم وی ادارې هغه اسناد خبره کړې دي چې پکې خودل شوې چې د نړۍ زینی سیاستوال او تجاران په خپل هیوادونو کې لټکسونو څخه د بچکیدو لپاره په زینو نورو ملکونو کې کمپنۍ لري. په دې کې د پاکستان د پیپلز ګوند د پخوانی وزیر اعظم بنظیر بوټو ترڅنګ زین نورو سیاستوالو او اوسنی وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ نمونه هم اخیستل شوې دي. د پاکستان د اطلاعات وزیر پرویز رشید تیر ورځ په یو پریس کانفرنس کې پر وزیر اعظم او د هغه په کورنۍ د ټیکسونو څخه د بچکیدو تورونه رد کړی دي. پامیر سایل په دې اړه تاسو رپورټ لري.
د مرکزی امریکا یو هیواد پاناما له یوې قانوني ادارې شاوخوا 12 میلیونه داسې پټ کاغذونه افشا شوي دي چې د نړۍ د یو شمیر سیاستوالانو، کاروباریانو او شتمنو کسانو هغه چلونه ښیي چې له لارې یې دوی پیسې ګټي، له ټیکسونو ځان ژغوري او په ګڼو هیوادونو کې یې پټ شرکتونه یا کمپنۍ جوړې کړي دي. یوې سرچینې چې نوم یې نه دی ښودل شوی، دا کاغذونه په پاناما کې د موساک فونسیکا په نوم له یوې قانوني ادارې پټ کړي او بیا یې یوې جرمنۍ ورځپاڼې ته سپارلي دي. د جرمنۍ ورځپاڼې دا کاغذونه د تحقیقاتي خبر ریالی نړیوال ادارې آی سی آی جی ته ورکړی دي. آی سی آی جی بیا په اته اویا هیوادونو کې له سلو څخه له زیاتو رسنیزو ادارو سره یو ځای کار کړی او بل اخره د اپریل پر دریمه نیټه دا کاغذونه خپاره کړل. کاغذونه یې اسناد ښیي چې د نړۍ لویو سیاستوالانو او کاروباریانو له ټیکسونو د ځان ژغورنې لپاره په اداري فساد د ګټل شویو پیسو پاکولو او د پیسو مینځلو په موخه په داسې هیوادونو کې شرکتونه جوړ کړي چې هلته دوی خپله پیژندګلوي پټولی شي. دا کاغذونه ښیي چې په څه ډول د نړۍ یو شمېر سیاستوالانو او مشرانو لکه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ده نږدې ملګري، د آیسلینډ وزیر اعظم، د سعودي عرب بادشاه، د متحده عرب اماراتو د ابوظبي امیر او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف کورنۍ پټې کاروباري سوداګانې کړي دي، له ټیکسونو او مالیو یې ځان ژغورلی دی او خپلې پیسې یې داسې ځایونو ته انتقال کړي دي چې هلته مالیې یا ټیکسونه ورنکړي. د موساک فونسیکا په نوم د قانوني چارو اداره وای له شاوخوا څلور لسیز راهیسې فعالیتونه کړي او یو ځل هم جزایی یا سزا شوې نه ده. دا اداره وای هیڅ ناقانونه کاری نه دی کړی او دا چې هر وخت چې چارواکو ورڅخه معلومات غوښتي دوی ورکړي. په برتانیا کې د ټیکسونو غلا کولو مخنیوي او په نورو هیوادونو کې د پټو شرکتونو جوړولو چارو پوه او لیکوال جان کریستنسن مشال راډیو ته وویل د پاناما کاغذونو په نوم د دې رازونو افشا کېدل هسې معنی لري لکه څو کاله مخکې چې د امریکا استخباراتو یوې ادارې کارکوونکي ایډورډ سنوډن رازونه افشا کړي ول. د وایز ما په نظر د پاناما کاغذونو په ډاګه کېدل زموږ د عصر له تر ټولو لویو افشا شویو رازونو څخه یو مثال دی. دا په ټاپو یا جزیره کې له نړیوالې قانوني ادارې څخه د کاغذونو پټېدو او پډاګه کېدو لومړی تر ټولو لویه پیښه ده. دا ډېره حیرانوونکې پیښه ده. په میلیونونو کاغذونو پډاګه کړل شول او لا هم ښکاره کیږي. په افشا شوي او پټو معلوماتو کې یوازې سیاستوالان نه دي شامل، بلکې د ګرد نړۍ کاروباریان او نور دولتمند خلک پکې شامل دي. زما په نظر د دې رازونو افشا کېدو سطح یا کچ د ایډورډ سنوډن له افشا شویو رازونو سره پرتله کولای شو، ځکه چې دا د نړۍ د پیژندل شویو خلکو د هغې درغلۍ ښکارندوی کوي چې تر لسیزو روانه وه. پوښتنه دا ده چې د نړۍ پیژندل شوي او شتمن خلک په څه ډول کولای شي چې له مالیو یا ټیکسونو ځان وژغوري او یا له خپل هیواده بهر کاروبارونه جوړ کړي او هیڅ کس ترې خبر نه وي. بی بی سي وپاڼه وایي له ټیکسونو د ځان ژغورلو څو طریقې دي. په دې کې یوه د شیل کمپنۍ یا پټ شرکت جوړولو ده. د دې طریقه داسې وي چې یو شتمن کس د بل کس یا د نورو کسانو په نوم په یوه داسې هیواد کې شرکت جوړوي چې هلته دا ډول کاروبار ناقانونه نه وي. په نړۍ کې اکثر هیوادونه چې ټاپو وزمه دي یا جزیرې دي هلته دا کار کیږي، لکه قبرس، مالټا او یا هم پاناما. په دې هیوادونو کې اکثر قانوني ادارې لکه موساک فونسیکا د شتمنو او پیژندل شویو خلکو د شناخت پټولو لپاره کاغذونه جوړوي او شرکتونو یا مالی مرکزونو ته یو پوښ جوړوي. په بله معنی د دې خلکو اصلي هویت یا شناخت پټوي. جان کریستنسن وایي د ګرد نړۍ په هیوادونو کې له ټیکسونو ځان ژغورل ناقانونه کار دی. دی وایي په هر ډول حالت کې له مالیو ځان ژغورل ناقانونه کار دی. که داسې معاملې عدالت ته ورشي نو ناقانونه ثباتیږي. زما په نظر خلک پوهیږي چې کله څوک په نورو هیوادونو یا جزیرو لکه په پاناما کې ادارې یا کمپنۍ جوړوي نو هغوی پوه شي چې یو ناقانونه یا کرپټ یا درغله کار روان دی. نو پټې کمپنۍ یا په جزیرو کې مالی مرکزونه هم ناقانونه وي. او که څنګه کریستنسن وایي د خپګان خبره دا ده چې دا شرکتونه چې په کومو هیوادونو کې جوړ وي یا یې د جوړولو اجازه وي هغه ناقانونه نه وي.
دی وایي د خپګان خبره دا ده چې په جزیرو کې جوړ شوی شرکتونه قانوني وي. اصلي مسأله دا ده چې د پاناما په څیر هیوادونه د شرکتونو یا کمپنیو د اصلي مالکانو پیژندګلوي غوښتنه نه کوي. نو د موساک فونسیکا په څیر قانوني اداري یا کمپنۍ بیا د کاروبار برخوالو یا د هغوی نومونه رجستروي. دا هغه خلک دي چې یوازې نومونه یې کارول کیږي او د اصلي مالک نوم یا شناخت پټ وي. دا په جزیرو کې د جوړ شویو کمپنیو تر ټولو حیرانوونکې برخه ده چې هغوی د اصلي مالکانو نومونه نه په ډاګه کوي. د پاناما په کاغذونو کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د لور مریم نواز، د زوی حسن نواز او زوم کیپټن ریټایرډ سفتر په نوم هم لوی شرکتونه ښودل شوي دي. د ټیکسونو او کاروبارونو چارو پوه جان کریستنسن وایي د دې کاغذونو او اسنادو له افشا کېدو سره ښایي په هیوادونو کې ولسونه پر سیاستوالانو او حکومتونو فشار راوړي چې د دې ډول کارونو مخنیوی وکړي. د ده په خبره اوس وخت راغلی دی چې د نړۍ په کچه یو داسې تړون لاسلیک شي چې د دې پټو او ناقانونه کاروبارونو مخه ونیسي.
خبرونه او فریادونه
اخر استمانا
لیکه چې تیر دی نه باسي پام کوا.
الوی ګورګین صاحب دا خو مګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوس تر اخلو بخوند
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس.
اوه هوی هوی خدرته وای دی میوږي پام کوا.
د مشال لډیو مزاحیه پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او پام کوا اونۍ ځانځي خبرونه کې لکه څنګه چې تاسو خبرې په مختلفو مسایلو باندې ټوکی ټکال کیږي تنس پکېږي. دا تاسو په 13 غړي کې له مشال ریډیو څخه اوریدل کې دا خبرونه او نور هم دغه خبرونه د مشال ریډیو نیز خبرونه تاسو بیا اوریدل غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام ته ورشئ. ته دا ټول خبرونه شته دي تاسو کولای شئ چې له هغه ځای واوري او د ځان د پاره ډاونلوډ هم کړئ. بیرته ریپورټر ته ورګرځو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای په هیواد کې د بې وزلۍ کچه لوړه شوې ده او د ثبات لپاره باید د غربت کچه راټیټ شي. خغلی غنی نن بخنه غړم پرون له افغانستان سره د مرسته کوونکو هیوادونو د غړي همغږي او څارنې بورډ په غونډه کې د بیوزلۍ د زیاتېدو لوی عمل د بهرنۍ ځواکونو وتل او بیکاری وبلله. په ورته وخت کې په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي بیا د افغانستان اقتصادي حالت کړکیچن بلل او سپارښتنه کړې ده چې افغان حکومت باید خپلې ذمہواری په سمه توګه ترسره کړي. حدیث پردیس په دې اړه رپورټ لري.
ولسمشر محمد اشرف غنی وای بی وزلی له نامنی سره مستقیم تړاو لري او د لمنځوړلو لپاره باید افغان حکومت او نړیوال متحدین کار وکړي. نوموړي د دوشنبه په ورځ له افغانستان سره د مرسته کوونکو هیوادونو د همغږي او څارونکو بورډ په غونډه کې ویل چې له 2014 څخه تر 2014 کال پورې په افغانستان کې د بی وزلی اندازې له 6.9% ته لوړه شوې ده. د وی بی وسلی زیاته شوې ده ل 2013 څخه تر 2014 کال پورې بی وسلی ل 6.9% تلوړه شوې ده. په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو موجودیت دی وی لوی امنیتي قوی سربیره اقتصادي قوه هم و. دغه ځواکونو وته د افغانستان پر اقتصاد بد تاثیر وکړ. ولسمشر غنی وای د امنیت او ثبات دراوستلو لپاره ضروری ده چې د بی وسلی اندازه راټیټ شي. کڅه هم د لومړی ځل دی چې په خپل ولسمشر په افغانستان کې د بی وسلی د زیاتېدو خبره کوي. خو وایي د بروکسل او ورسا پر اتلونکو غونډو کې بعد د امنیت ترڅنګ د دې موضوع په باب هم له نړیوالو سره هر اړخیزي خبري وکړي. په کابل کې له افغانستان سره د مرسته کوونکو هیوادونو د همغږي او څارونکو بورډ غونډه په دې هدف جوړه شوه چې افغان حکومت له مرسته کوونکو هیوادونو سره د بروکسل او ورسا په غونډو کې د خپل لومړیتوبونو په اړه مفصلي خبري وکړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي نیکولاس هایسم چې په دغه غونډه کې خبرې کولې د اداري فساد خې حکومتوالۍ او په ټوله کې د ثبات د ټینګښت په برخه کې د حکومت هڅې وستایلې. خو وایي لا هم په دې برخو کې جدي هڅو ته اړتیا ده. دوی وایي افغان حکومت یو شمیر مهم مسؤلیتونه لري. دوی باید امنیتي مصارف خه مدیریت او په ورته وخت کې د پراختیايي هغه چارو مالی تمویل وکړي چې خلکو ته نتیجه ملموسوي. اداري فساد هم له جدي ستونزو څخه ده. که افغان حکومت په دغه هڅو نه بریالی کیږي، له یوې خوا به یې خپل مؤثریت تر اغېز لاندې راوستی وي، او له بل پلوه به دغه چاره د نړیوالو مرستو د اغېزمنتوب په برخه کې هم بې اغېزې نه وي. د بېوصلۍ له امله خلک هم په تنګ شوي، او همدې بېوصلۍ اروپایي هیوادونو ته د غیر قانوني سفرونو لړۍ هم ګړندۍ کړې ده. وروستیو سرویګانو ښودلی چې خلک د ملي وحدت حکومت پر فعالیتونو خوښ نه دي، او د خپل راتلونکي په اړه هم ډاډ نه لري. د ملګرو ملتونو سازمان وایي حکومت باید د خلکو د نارضایتۍ لامل معلوم او حل لارې ورته ولټوي.
د سولې پر لور
یو ناڅا بدرزو شو په بسغه مړی مراد وسته مال ته دومره پراتري
هر طرح ته بدرنګ زکه چې دا غمنه لژوند سره نست دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختميږي
موږ په دې امید نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنو کتاب ته تکینی ټول تخپل فال غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږې د سولې پر لور ونیزه خبرونه کې تاسو کولای شي چې په هغه مسلو باندې د مختلفو خلکو خبرې واوري چې څنګه د شخړو حل د خبرو د لارې راوتلی شي. مثلا ستاسو په کورونو کې په کلو کې چې کومې جګړې دي هغه بغیر د ټوپک څنګه حل کېدای شي. که دا خپرونه تاسو د دې تصویرونه ویډیوګانې او لیکلې بڼه باندې هم تاسو دا لیدل غواړئ او لوستل غواړئ نو مشال ریډیو ډاټ کام کې دا شته دی، تاسو ورشئ، هغلته ملګرو سره هم شریکولی شئ، او همداراز ځینې خوندور انځورونه یا تصویرونه هم هلته شته دی او تاسو هغه هم کتلی شئ. رپورټونو ته راګرځو. په مومندو کې د زیارت سیمې د سنگ مرمر له غره څخه دغه کاڼي ویستونکي وایي د حکومت د کاغذي کاروایۍ له وجې یو کال وشو دغلته کارونه بند دي. حکومت له دې خلکو غوښتنه کړې وه چې د سنگ مرمر غر دې دوی سره ټیکه کړي. اوس ورته حکومت وایي چې د خواوشا لارو امنیت هم باید وساتي. د دې سیمې خلک وایي د امنیت ساتل د امنیتي ادارو کار دی او د ځایي خلکو دومره وس نشته دی چې امنیت وساتي. د دوی په خبره د کار د ځنډ له وجې نږدې 20,000 کسان بیکاره شوي دي. شانواز ترکزی په دې اړه رپورټ لري.
دا محمد وجن سید زیارت غر لتیر یو نیم کال راهسه د حکومت او د ځینی قامی لانجو لوجه بند دی. حکومت وای چې ولس باید دغه غرونه لیز یا د حکومت سره ټیکه کړي نو کولای شي چې ګینه کانی تری وباسي او ګټای شروع شي. ولی ولس وای چې هغه غرونه لیز کوي خو اول دی غرونه آزاد کړي. د دغه سیمه اوسیدونکو او د سنگ مرمرو کاروباري زرخان صاپه وای
یره غو منګه قبایل چې کومي هغه د لیز پروسس لګران کار دی او نو چې لګ آسان شي او خلکو ته لګ سو ټیم ورک کړي شي او غرونه آزاد کړي شي یره خلک بروزګار شي نو موږ دا غوښتنه د خپل مشرانو نه ما د پټ کې د تنظیم نه دا چې لګ ټیم ول ورک کړي شي او دا کایبا لیز پروسس هم کوي خو چې غرونه د آزاد شي.
د زرخان صاحب وینا حکومت ځنی اسانتیاوی خو پیدا کړي خو کغورنه آزاد کړل نو به هر کاروباری کولای شي چې ګنې حکومت ته د لیز پیسې په اسانه جمع کړي.
مخکې چې کوم اسانتیاوی د قبایل خپل ملکیتونه اوس ګورنمنت پالیسی ده چې راغلي لیزونه دغه کوي چې ډېر غرونه بیم باندې او کوم قبایل چې دي خلک بیروزګار دي
د سبحان خور ماربل اسوسییشن جنرال سیکرټری احسان الله مومند وای چې په سیمه کې درې نیم سو کارخانې دي چې هم د زیارت په غر روانې دي. دا سات ولاړې دي او کاروبارونه بيخي خراب شوي.
چا چې لیزونه کړی هغه خو مطلب کارونه شروع کړی دي خو کم دا سایډونه د شکو غرو نه دي او کولاو دي خو دا کم مين زیارت چې کوم دا خو باندې د حکومت د وجه دا کې د وجه پی ایس ای بي اوسل هم ویل چې را کار شروع کړي ترونه کولاو شو په دې هم پته نه
او دی وای چې د یاد کاروبار سره د تړلې شوی شمیر لږ زیات 60,000 دی. څوک مزدوران دي، څوک د ګاډو والا دي، او څوک د کارخانو والا. نو که غورنه آزاد شي ممکنه ده دغه خلک بیا پر روزګار شي. د بره محمد ایجنسی اسیسټنٹ پولیټیکل ایجنټ حسیب الرحمن خلیل ته مې دغه خلکو ستونزې وړاندې کړې. نو هغه وویل چې د غورنه د پرانست سره د پیسې جمع کولو څه تعلق نشته دی. بیا نو که غورنه بندي نو په څه خبره
دي؟ ته مونږ صرف یو شرط کوي، صرف یو هغه دا دی چې لارې خپل لارې حفاظت، مطلب قانوني تور دي په کار کې خپل لارې حفاظت کوي. نور څه هیڅ شرط نشته، نه د پیسو شرط، نه ټیکس، صرف دومره مته یو شرط چې لارې خپل لارې حفاظت کوي. او مونږ سره اوکې قومي اګریمنت کې چې مونږ به خپل لارې حفاظت کوو.
او دی وای چې کله هم حکومت ته دا باور ورکړی شو چې ګنې د زیارت غر او د هغې نه د وتلو لارو حفاظت یقیني کړی شوی دی، هم په هغه وخت به ولست د کانو د وستلو اجازه ورکولی شي.
مشال ریڈیو اور محمد څخمو د زیارت سیمې د سنگ مرمر د غره څخه د کانو وسونکو د خبرې او ګیلې واره دي چې حکومت ورته وایي چې لار د لارو امنیت ساتي، کنه نو په دغه غرونو باندې کار نشي شروع کیدلی. دا خلکو چې د حکومت د دغه فیصلې له وجې خوشاله 60,000 کسان بیکاره شوي دي. تاسو په دې اړه دغه رپورت اورئ.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو ګواهی لپاره دی، یو لښت خاورې لپاره دی، چې سر دا ورته څنګه ښکارې دوی.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل شي دا زم خاورې کې حاکم پاتې شي د دې کې غالي.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وکړې. که مونږ دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړې، نو بچې نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې اوټاک چرته.
حال ته بادشاہ خان مال یو کافي راغو ته دې لیکل کوم، ما خو سبق نه دی ویلې. او پښتو مړه ته بابا یې څه په خواره زایا خو دې
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ، او په مشالونه خبرونه کې د خدای خدمتګار تحریک په اړه ډیر څه اوریدل شي. د پښتنو مشهور مشر باچا خان د دې تحریک بنسټ ایښودونکی وو او هم د تحریک جوړ کړی وو. نو په دې اړه که نور ډیر څه اوریدل غواړي نو د مشالونو خبرونې اوریدل مه هیروئ. اوس د دې ګړې په اخره کې تاسو یو مطبوعاتي کتنه دروو. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان په سیاسي منظرنامه کې د دغه هواد مذهبي سیاسي ګوندونه لوی ونډه لري. په دغه کې د بریلوي مسلک سره تعلق لرونکي مذهبي سیاسي ګوندونه هغه وو چې د تشدد لارې غندله، خو اوس دغه ډلې هم د خپلې مذهبي ایجنډې لپاره د تشدد لار خپله کړې ده. مجید بابر د دې مقالې غټ ټکی درته وایي.
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه کې لیکوال حسن عسکری په پاکستان کې د مذهبي ګوندونو د سیاست د سرخط لاندې په یو مقاله کې لیکي چې د تیرې میاشتې په وروستۍ هفته کې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو لکه راولپنډی، اسلام آباد، کراچۍ او لاهور کې مختلفو هغو مذهبي ګوندونو چې د بریلوي مسلک سره تعلق لري لخوا د لاریونونو او احتجاجي مظاهرو نه پس د دې ضرورت محسوسېږي چې دا ډول مذهبي ګوندونو لخوا چې کوم سیاست کیږي په هغه نظرسانی وشي. د لیکوال په خبره کسو هم په بریلوي مسلک کې د تشدد غندنه کیږي او د طالبانو لخوا چې کومه وسلواله مبارزه روانه ده د هغې مخالفت کوي او د هغوی پر ضد د پوځي عملیاتو ملاتړ هم کوي. خو که په تیرو سوونو کې د بریلوي مسلک کړنو ته وکتل شي نو دا معلومیږي چې دوی هم د خپلې مذهبي ایجنډې پوره کولو لپاره د تشدد لاره خپلوي. ورځپاڼه زیاتوي چې د پاکستان په سیاسي منظره کې د مذهبي ګوندونو ډېره مهمه برخه ده او د پاکستان د جوړېدو نه پس ډېر په تېزۍ سره مذهبي سیاسي ګوندونه رامنځته شوي. یوازې جماعت اسلامي هغه مذهبي سیاسي ګوند دی چې د کوم مخصوص مسلک یا مذهبي ایجنډې لپاره سیاست نه کوي. د دې نه علاوه چې څومره هم مذهبي سیاسي ګوندونه دي، د یو نه یو مسلک یا مذهبي نظریې سره تړلي دي او ځینې خو داسې هم دي چې د یو مسلک پلویان دي او ګوندونه یې د شخصي اختلافاتو له امله بیل بیل دي. لیکوال زیاتوي چې د دغو ګوندونو د خپلمندي مقابلې سره سره دا ګوندونه په دغه هیواد کې د پیاوړو قامپرسته او علاقایي ګوندونو لخوا هم د فشار لاندې وي، ځکه چې دغه سیاسي ګوندونه د مسلک او مذهبي نظریه په نوم سیاست ردوي، نو ځکه هم د قام پرست او علاقایي سیاسي ګوندونو په موجودیت کې دوی ډیر پرمختګ نشي کولای، ځکه چې د پاکستان اکثریت خلک دغه سیاسي ګوندونه خوښوي نه چې دا ډول مذهبي ګوندونه. او بل دا چې په داسې ګوندونو د سختدري د ډلو لخوا هم فشار وي، او کله چې سختدري د ډلې غواړي چې خپل سیاسي اهداف ترلاسه کړي نو د دې ګوندونو نه کار اخلي. او ځینې داسې کارکوونکي هم په دا ډول سیاسي ګوندونو کې شته چې کله دوی سره وي او کله وسلوالو ډلو ته خپل خدمات ورکوي. د لیکوال په خبره په پاکستان کې دا ډول مذهبي سیاسي ګوندونه د هر حکومت لپاره ډیر مشکلات پیدا کولای شي، خو خپل دغه ګوندونه د اقتدار واګې په لاسو کې نشي اخیستی، ځکه چې د ملک اکثریت خلک د دوی پلویان نه دي.
د ځوانانو غږ
کالج چر تلاړه په سکول کې انفراستراکچر بالکل نشتا، سکولونو نه بوت بنگلې جوړې شوې دي.
د دې خلاف منګا تر پاسدل پکاره
منګا د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسترولونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالمومن د یو سات خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهې په ورځ غرمه پر 1:30 بجې په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای شئ.